The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. نن د ګول ورځ کال 2014 د سپتمبر د میاشتې 15 منیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د مازیګر شپږ، په کابل کې 5 نیمې، او دلته په واشنگټن ډی سي کې د سحر 9 بجې شوې دي. د خبرونه کې د پاکستان، افغانستان او د شام او نړۍ نورو خبرونو په اړه باندې مهم رپورټونه لرو، خو اول مو پام را ګرځو د مهم خبرونو سر ټکو ته.
د پاکستان په سینټ کې عوامي نېشنل ګوند د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره د حکومت تجاویز رد کړي او غوښتنه یې کړې. د کال 2013 عام انتخاباتو وړاندې د قبایلي سیمې د پښتونخوا برخه جوړه کړي شي.
او د پاکستان سینټ په یو قرارداد کې د کوټه، مردان او پېښور وروستي ترهګر پیخې غندلی. بلخوا چارواکی وای مردان ثوابه او چارصدک یې د یو طالب کماندان په شمول د شپیتونه زیات مشکوک ترهګر نیولی. سړنکاران وای حکومت دا کار وایانې د ولس پام اړولو لپاره کوي.
او امریکا او روس یو وار بیا شام کې د ډزبندې په حق له پلوزنامه نه دی سلا شوې. اخوا په شام کې پرله پسې بمی چودنو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي.
او اوس په پام را ګرځو د خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان د پارلیمان پر ایوان یا سینټ کې عوامي نېشنل ګوند قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په حق له د حکومت پیکیج رد کړی دی. عوامي نېشنل ګوند او د قبایلي سیمو پارلیماني غړو د حکومت غوښتنه کړې چې کال 2013 راتلونکو انتخاباتو کې د قبایلي سیمو ته د پښتونخوا په اسمبلی کې برخه ورکړي شي. دوی وایي د داسې کولو وړاندې په کار د حکومت د قبایلي سیمې د پښتونخوا برخه جوړه کړي. د قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د سرکاري کمیټې مشر سرتاج عزیز ډیو ریډیو ته ویلي د قبایلي سیمو اکثریت غواړي د پښتونخوا برخه جوړه شي. دوی وایي اف سی آر به هم د منځ ځي.
د خیبر پختونخوا پولیس وایي د مردان ځانمرګ برید وروسته مردان ثوابه او چارسده کې د لټون عملیاتو په وخت شپې تو څخه زیات مشکوک ترهګر نیولې دي. بل پلوته د سینټ غونډې په وخت د کوټې، مردان او پېښور ترهګر بریدونو په سختو ټکو کې غندنه شوې ده او ژمنه سرګنده کړې هیواد کې به د ترهګرو پلانونه پوره کېدو ته نه پرېږدي. د مردان پولیس ویل دي د خیبر ایجنسې یوې ترهګرې ډلې مهمه کمانډر یې هم نیولې دي چې ترې په لوی مقدار کې وسله ترلاسه کړې. دغه رنګه پولیس چارواکي وایي ثوابه کې هم کاروایي کې د بارودو ډکې پرشر کوکرې او نور وسله نیولې. مردان کې د تیر جمعې په ورځ په وکیلانو ځانمرګ برید کې د څلورو وکیلانو په شمول 14 تنان وژل شوي. مردان کې نن نهي ورځو پورې وکیلانو د احتجاج په توګه عدالتونو نه د بایکاټ اعلان کړی دی.
اوس افغانستان ته ستاسو پام را ګرځو چې په کابل کې دوه ځانمرګي بمی چودنې شوي دي چې پکې 15 کسان وژل شوي دي. لنډشان تفصیل د ډیو ریډیو زموږ همکاره انیلا خالد راکوي.
د افغانستان چارواکي وایي په کابل کې د ملي دفاع وزارت دفتر مخې ته شوي دوه غبرګو ځانمرګي بریدونو کې 15 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. عیني شاهدین او ځینې ځایي چارواکي وایي چې دا پیښه د ماسپښین 3 بجې دوران شوې ده. د امریکې ایسوسییټډ پریس خبري اداره د دفاع وزارت د نائب ترجمان محمد راتمنیش له کوله وایي دویمه بمی چاودنه په داسې وخت وشوه چې امنیتي مامورین د لومړۍ بمی چاودنې په ځای کې راغونډ شوي وو. د عامې روغتیا وزارت ترجمان اسماعیل کواسی په حملو کې د 15 کسانو د وژل کېدو او د 15 نورو کسانو د زخمی کېدو تصدیق کړی دی. چاودنې په داسې وخت شوي دي چې د دفاع وزارت زیاتره کارکوونکي د دفترونو نه رخصتېدل. د طالبانو ترجمان زبیر الله مجاهد د حملو ذمواري په غاړه اغستې ده او ویلي دي چې د دوی کسانو لومړی چاودنه او وروستو یې ځانمرګي برید کړی دی. دې وخت د حملې ځای او خوښه علاقه د امنیتي ځواکونو لخوا ګیره کې اغستې شوي دي.
د افغانستان طالبانو د هند لخوا افغان حکومت ته د پوځي مرستو ورکولو غندنه کړې او دای صفا دښمنۍ نیبللې. د دیلی لخوا د کابل سره په پوځي مرستو خپل اړومبي عکس العمل کې طالبانو ویل دي د هند الوتکه او نور وسلې به د افغانانو وجنو او د دوی کورونو تباه کولو او د دې ترڅنګ اولسي اډانې ورانولو لپاره استعمالېږي. د طالبانو دا بیان په داسې وخت کې راغلی دی چې د امریکا پوځي جنرال جان نیکولسن تیره ورځ د ډیلی سفر په وخت په هند زور راوړو کابل سره د پراخه پوځي مرستې وکړي.
شام کې د پیر پورز د حکومت د ولکې لاندې یو شمیر خارونو او د کوردی ملیشیا په یو خار کې پرله پسې چاودنې شوې دي. برتانیا کې میشته د شام کې د بشري حقوقو د سار ډلې مشر رمی عبدالرحمن اف پی خبری ادارې ته ویلي پرله پسې د حملو کې د امنیتي ځواکونو پوستې په نښه شوې. په فوري توګه د حملو ذمہواري چا نه ده منلې.
او امریکا او روس د شام په معامله سره نتیجې ته نه دي رسیدلې. او د ګل پروز د چین په هنګزو خار کې د امریکا او روس خارجه وزیرانو جانکیری او سرګلارو ترمنځ په دویم ځل ملاقات کې هم د شام د ډزبندې په اړه په ممکنه لوزنامه خبرې ناکامه شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوه ریډیو همکار محمد علمگیر راکوي.
د امریکا صدر باراک اوباما او روسي صدر ولادمیر پوتین په شام کې ځینې ډزبندې باندې رسیدو کې ناکامه شوي. خودبانو غاړو ادعاوې کړي چې په دې موضوع به خبرې اترې جاري ساتي. د جی 20 سرمشري غونډې په ترڅ کې د صدر اوباما او د روسي سیال ملاقات کې په دې خبرو هم زور واچول شو چې دا ډزبندې اوس ډېره ضروری ده چې جنگ ځپلې شام ولسته امداد ورسول شي. د یو نیم سات ملاقات پس صدر اوباما ویل دا حالات ډیر نازک دي او موږ د اختلافاتو د ختمون لوزنامې په اړه هم ګټورې خبرې کړې چې کدا عملی شو نو بیا به حالات څومره ښه شي او موږ به جوګه شو چې خپل ټول پام دښمن ته وکړو. خو دلته مسله د ادبار دا کم چی نشته او هم دې له عمله دا خبرې ډېرې سختې دي. پرون تمه وا چې د امریکا خارجه وزیر جان کیری او روسي خارجه وزیر سرګی لاورو به هم ملاقات پس یو خبري غونډه وکړي خو دغه شان ونه شوه. او روسو خبريالانو سره خپل خبرو کې د امریکا خارجه وزیر ویل روس سره خبرې د یو څو اختلافاتو له عمله ناکامه شوي. دا خبرې ترې په داسې حال باندې هم ناکامه شوي چې روس او شامی عسکر د محاصره الیپو خار نیولو لپاره ستر فوزي کاروای اراده لري او ویل کیږي دغه د مذاکراتو د ناکامۍ بنیادی سبب دی. بلوري ته شام کې د حکومت د کنټرول لاندې یو شمیر ځایونو باندې خونړي بریدونه شوي چې پکې په لویه کچه مرګ جوبله مخې ته راغلي. دا بریدونه پرله پسې او زیاتره په حکومتي پوستې وانه شوي. د ډومبي اندازو تر مخه تر سلويخت پورې کسان په دې پیښو کې وجلي شوي او یو شمیر جوبل دي. اولنې پیښه د ارزون په پول تارتس خار کې رامنځته شوی چې پکې اول موټر بمی بریدو شو او ورپسې ځانمرګي چودن شو. بل پیخه د هومس خار باب تادمور په سیمه کې رامنځته شوی چې پکې یو فوزي پوسټه په نخښه شو. د پایتخت دمشق بار هم السبوره روډ باندې یو چودن شوی او د کورد ملیشي په ولکه کې حسکا سیمه باندې هم یو موټر سایکل باندې لګیدلې چودنې خلکو ته مرګ جوړ لاړولې.
د امریکا صدر باراک اوباما د مزدورانو د ورځې لمنځلو په مهال ویلي کله چې دوی د خپلو مناسب دیاړو او د کار په ځای کې د عزت او احترام خبره کوي نو دا اصل کې د امریکا پایداره ژوند ښایي. امریکا کې د مزدورانو ورځ د کال 1994 راهسې د ستمبر د میاشتې د لومړی پیر په ورځ منځل کیږي. صدر اوباما ویل که چېرې د نن د خپل ځان لپاره نوکری کتله چې د خپل کورنۍ خیال وساتي نو دی به یو یونین کې شامل شوی وو. صدر زیاته کړه چې خلکو ته مناسب حق هغه وخت ملاویدل شي کله چې دوی خپلو کې رایوزی شي او د خپل حق لپاره لاس پې وهل شروع کړي. او همدا وجه ده چې د خپل پېښور ژوند څو کاله وړاندې د یو منتظم په حیث شروع کړی وو.
د امریکا صدارتي ټاکنو ته اگر چې دوه میاشتې پاتې دي خو ممکنه ده د 8 نومبر انتخاباتو لپاره روان میاشت ځنو ایالتونو کې اوټونه اچول پیل شي. د دواړو صدارتي امیدوارانو ترمنځ په دریو مرحلو د باس یو کلو مقابله وکیږي او د هغې نه وروسته بیا اوټران ذهن جوړوي. خو په دریو کې دوه برخې ایالتونو کې یو شمیر خلک د اوټ ضایع کېدو له وجې د وړاندې نه د ډاکخانې د لارې خپل اوټونه استعمالول شروع کوي.
سینټر لیفت سوشل ډیموکریټس یا اس پی ډی او انټی امیګرنت الټرنیټیو فور جرمنی اف ډی پارټي د جرمنی په یو ریاستی انتخابات کې پړومبی او دویم نمبر کامیاب شوی. دا ریاست د چانسلر انګلا مارکل سیاسي مرکز و. د مهاجرت په حق له د مرکل پالیسی په دې انتخاباتو کې یو لوی ایجنډا و. مرکل جرمنی ته د کډوالو ورتللو اجازه ورکړی وو.
د برازیل په ساو پاولو او ریو د جنیرو خارونو کې د صدر مایکل ټیمر په ضد احتجاجونه شوې دي او احتجاج کوونکو په دغه مهال غوښتنه کړې صدر د عہده پرېږدي او فوري انتخابات دی وشي. مزیارچانو د هیواد لویه لارا پاولیتا اوینیو بند کړې وه. برازیلی صدر دا وخت د شلو غټو هیوادونو په غونډه کې ګډون لپاره چین کې موجود دی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه پکې دا خبری خبرونه تاسو کولی شئ د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ویب پاڼې ته لاړ شئ او د هغه ځینې نیخ پنیغه د انټرنیټ په لار باندې اوریدلې هم شئ. دغه سی د ډیو ریډیو څومره د سیمې نه ویډیو رپورټونه دي یا د نړۍ کوم ویډیو رپورټونه دي تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو فیسبوک پاڼه باندې هغه کتلې هم شئ، یوازې کتلې او لوستلې نه، په هغه باندې د ډیو ریډیو سره خپل رائے هم شریکولی شئ. نوشروان موږ سره په دې خبرونه کې راتلونکي خبرونه کې او په دې چې کوم اوس جاری ده په دې کې به اسلام آباد ته د ای پی ایس کم ماشومان چې وژل شوي د هغې کورنۍ احتجاج کړی دی، دغه رپورټ په وړاندې کوم.
بالکل، او دغه رپورټ چې کوم دی هغه هم ډېر زیات مهمه دی چې د دوه کالو نه زیات وشو چې یا نږدې دوه کاله چې هغه خلک چې کوم دی احتجاجونه کوي او د هغې بنیادي غوښتنه ده چې هغې دا و چې یو خو د عدالتي کمیشن جوړ کړی شي او بل خبره ده چې هغې داسې پلټنې وکړي چې په دې کې کم ککړ خلک وي هغې ته سزاګانې ملو شي.
دا غوښتنه کوي حکومت تر اوسه پورې دی وایي چې حکومت دا غوښتنه د دې نه پوره کوي چې دوی ته پته ولګي چې دا حمله چا کړې وه، د دې بچي چا وژلي وو. دوی وایي چې حکومت د دې لپاره په کار دی چې دا پته ولګي چې کم کسان مجرمان دي هغوی ته سزا ورکړي شي. او بل یو مهم رپورټ هغه د طالبانو دی.
بالکل، افغان طالبانو چې کوم دی په تازه بیان کې په افغانستان کې ویلي دي چې دوی غندنه کوي د هند لخوا چې کوم پوځي مرستې په تازه کې د کابل سره شوې دي چې په هغه کې الوتکې جنگي ورکړې شوې دي او یا نور وسله ورکړې شوې ده. افغان طالبان وایي چې دا به د افغانانو په ضد استعمالیږي، خو که د دې نه وړاندې وکتلی شي نو د امریکا پوځي جنرل نیکولسن تلو د دیلی سفر یې کړو او دواړه په دې متفق شوو چې د کابل سره به په پراخه پوځي مرسته کوي.
نوشروان، بالکل، هم په دې موضوعاتو به خبرې کوو. موږ سره رپورټونه هم دي، خو دا وخت اسلام آباد ته ورځو چېرته نه چې د ډیو ریډیو خبریال الیاس خان صاحب موږ سره ملګری شوی دی په ټلیفون. الیاس صاحب، په خیر راغلی.
ډیره مننه ارباب صاحب، خوشاله
اوسئ. ډیره مهرباني الیاس صاحب. درته وایي اسلام آباد کې موسم څنګه دی؟
موسم خو یو ځل بیا ګرمي شوی دی ارباب صاحب، او اور دې وړاندې خډیر مزار خو بیا تقریبا درست ګرمه یو شپه لګه گزاره کوي.
پکې تاوی کی او کنه بجلی مسلې شته؟
بجلی مسلې خوشتره لا فلال.
ښه، نو څه پکې ته سړی گزاره کیږي او کنه اے سی طبقه نه؟
پکې ته د شپې کیږي، د ورځې تقریبا ګرمي وي او بیا مورال لګ ډیر بهتري راغلی را کافي ته پوره.
عوامي نېشنل د خبر پښتونخوا کې کم واکمن حکومت ته تحریک انصاف چې هغه دا وخت په احتجاج باندې دی، عمران خان تحریک انصاف کن مشر دی، هغه احتجاج کوي. دره ته وای چې په پښتونخوا کې کمی پرله پسې حمله شوې دي، په کوټه کې حمله شوې دي، نن د پاکستان په پارلمان کې خبرې اترې شوې دي سینټ کې، تاسو سینټ او پارلمان ته ورځې، څه خبرې شوې دي، څه تفصیل دی غټه کې راته وای.
جیر باب صاحب، بالکل، دغه چې کم د سینټ دا غونډه نن رابلل شوې وه، د قومي اسمبلی اوس هم شروع شوې ده، خو سینټ غونډه چې څه ټایم شروع شوه نو نن د ټولو نه ډومبې په دې کې د کوټه چې کومه بده پېښه شوې وه چې په کې دوه یو نه زیات کسان وژل شوي، او دغه رنګ په مردان کې چې کومه د 13 ورځ دغه پېښه شوې وه چې په کې تقریبا 14 کسان وکیلان هم وژل شوي وو، نو په هغه په اړه باندې نن غړو یو قرارداد هم مخې ته راوړو او د دغه پیښو غندنه کړې ده په سختو ټکو کې کم چې پاس کړل شو، او خاص کر چې کم د حکومتي دغه تګلارې ده د ترازرۍ پر ضد چې کوم جوړ کړی شوی ده نېشنل اکشن پلان، په دې باندې یو ځل بیا په پارلیمان کې سختې نیوکې دوی وکړلې، او د دوی دغه وینا وه چې ځکه دا ترازر دا خلک هدف کوي چې هغه سوچ هغه فکر یا چې کم د دې هغه شل نکاتو، نو هغه په مکمله توګه په پاکستان کې زمونږ چې کم دغه ادارې دي دوی دا عملي کړی نه دي، نو ځکه مونږ د دې بلانا تر دې دما نه خلاصیږو، او د دوی دا هم ویناوه چې تر کومې پورې مونږ دغه سوچ او دغه فکر ته ماته نوی ورکړې، نو صرف چې کم د مونږ ته عملیات وو یا اپریشن یو ځای وشي بل ځای وشي یا مونږ بمبار وکړو، نو د دې ته مونږ ماته نشو ورکولی. دا قرارداد د سینیټ کې قائد ایوان راجا ظفر الحق وړاندې کړو او په دې باندې بحث چې چا شروع کړو هغه د بلوچستان سره د هغه تعلق ته او وړاندې هم په حکومتي ګوند کې نېشنل پارټۍ میر حاصل خان په زنجو چې دا وخت کې هغه د پورټس اینڈ شپینګ وزیر هم دی خو هغه په دې موقعه باندې هم د حکومت په دغه تګلاره باندې سختې نیوکې وکړې او وی ویل چې دغه زمونږ چې کوم زلمی کل دی او زمونږ چې کوم پڑھا لکھا یا تعلیم یافتہ خلک دي لکه هغه د خپل یو کارکن یا همکار سینیټر حواله ورکا سینیټر جانزیب جمال دین د چازوی چې هم یو وکیل او ځوان جان هغه د کوټه په دغه ثانیه کې وجل شوی و چې هغه بنن په دې بحث په دې مسله باندې بیس پیل کولو خو چونکې هغه د دې جوګه نو دغه مقیمات راکا د سینیټر حاصل خان بزنجو دغه ویناوه چې وخت راغلی دی چې کوم دغه یو سوچ دی او دغه چې کوم د داعش دی او که د طالبانو دغه سوچ سره به مونږ ته جنگ کول وي نه که مونږ ځای په ځای عملیات وکړو یا د دغه نه څه اهداف حاصل کړو دغه رنګ چې کوم د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ چې کوم سینیټر دی عثمان کاکړ هغه هم په دې حکومتي تګلاره باندې سختې نیوکې وکړې او هغه دا وویل چې د کوټې او مردان چې کوم شهیدان دي نو مونږ دا پښتنه کوو مونږ نه خلک هم دا پښتنه کوي چې د دې ذمہوار څوک دي مونږ ته دا اوخول شي پارلیمان ته ادارته په ډاګه کړی شي دغه رنګ دوی چې اوس دغه پیښه نه رسته په کوټه کې چې کوم پښتانه او بلوچان دي هغه جون په عذاب کې اچول دي او دوی ذلیل کیږي دوی نه هر ځای کې شناختی کارډونه اغستل کیږي او دغه کسان چې کوم راشي او په اسانۍ سره دغه پیښه وکړي خلکولي او هغه هغه ځای نه غیب شي او کوټه وړوکې غونډه خار دي نو آیا دغه کسان تر دې دمه دغه سکیورټي ادارو ولې ونیول او د پارلیمان ته ولې نه وړاندې کوي دغه ترکمه پورې چې موږ خارجه او داخله تګلارې په دې پارلیمان کې نوی جوړې کړي نو موږ د دې عذاب نه شو خلاصې دي او همدغه رنګ ودا سلسله روانه وي.
الیاس صاحب یو پښتنه خو باید قبایلي سیمو په حق له پدې کې څه خبرې اترې شوې دي او دویمه پښتنه د حکومت لخوا چې چودري نثار علي خان د کورونو چارو وزیر هغه مردان پیښه وشو نو هغه وایي چې پدې کې خارجي لاس دی د کوټه پیښه چې کله وشو نو د حکومت لخوا ځینې بیانونه راغلي وو د خاص کر د بلوچستان وزیر اعلی لخوا چې پدې کې خارجي لاس وو دوی د بحث کې پدې پارلیمان کې هم دغه باندې خبرې شوې دي.
بالکل پته باندې هم د دوی اومدغه ویناوا چې دا خو ډیر اسانه ده مونږ ویل شو چې کې دې شي چې دې کې خارجي لاس هم وي او آیا په دې سره به مونږ خپل بس ذمہواران پریدو په یو بل هواد باندې به تور لګو زمونږ چې کومه ذمہواری ده آیا د دې خلقو د جان او د مال حفاظت دا د حکومت ذمہواری ده دا د سکیورټي ادارو ذمہواری ده او کنا ډیر په اسانتیا سره صرف دا یو وینا اوشي چې دا د بهر هیوادونو نه د خلک راغلي او کله د افغانستان نو مواشته شي کله د هند استخباراتي اداره په ګوته کړی شي نو په دغه باندې هم حکومت په دغه پالیسو باندې سینیټرانو سختې نیوکې کړې دي او په دې خبره زور ورکړی دی چې وخت راغلی چې مونږ د تشدد او د کرکې چې کوم دا سوچ مونږ خپور کړی دی او د سینیټر اقبال حیدر د پیپلز پارټۍ ته هم وویل چې د بده مرغه زمونږ چې کوم سکیورټي ادارې دي په هغه کې دا رقم سوچ لرو والا خلق موجود دي او د دغه رقم خلقو دوی ملاتړ کوي نو چې دغه خلق چې مونږ د مون نه دا شی تر څه د خپل سوچ او فکر نه نوی ختم کړي نو بیا مونږ ته دا رقم خبرې کول چې مونږ به دوی ته ماته ورکو دا ډیره مشکله ده.
ډیر مهرباني الیاس صاحب په قامی سنټ کې په قبایلی سیمو کې د اصلاحات په موضوع باندې هم خبرې اترې شوې دي. عوامي نېشنل ګوند دا وایي چې قبایلی سیمې د پښتونخوا برخه جوړ کړی شي. ډیر مهرباني تاسو.
ډیر مننه.
گران اردن کو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی بوزم افغانستان ته چرته چې د کابل نه د ډیو ریډیو خبريال رپورت راکوي چې په کابل کې دوه ځانمرګ بریدونه شوی دي چې پکې لک تر لگا نه تنان وجل شوی دي یو 14 شوی دا داغي ورستو چې کله امنیت ساتونکي او عام خلک دغه تراغون شو نو دفاع وزارت ویان وای چې په دغه محل باندې یو بل ځانمرګي برید هم تر سره شوی دی. نور تفصیل په د ډیو ریډیو خبريال حکمل روان راکوي.
ډیو ریډیو د افغانستان په ملي دفاع وزارت باندې دوه ځنمرګي بریدونه شوي. دغه ځنمرګي بریدونه د ملي دفاع وزارت دروازې مخې ته په داسې حال کې شوي چې د دې وزارت مامورین رسخت شوي او خپل کورونو ته د تګ په حال کې ول. په دغه سیمه کې چې ځنمرګي بریدونه شوي، د مالیه، قانون او پټرولیم وزارتونه هم په سلمیترۍ کې موقعیت لري او همداراز د مامورینو او د ولسی خلکو زیاته ګڼه ګوڼه موجوده وي. سیمه افغان امنیتي ځواکونو کله بنده کړې ده او خبریالانو ته د پیښې ځای ته د ورتګ اجازه نه ورکول کیږي. افغان امنیتي چارواکي که څه هم د پیښې په اړه تر دې دمه څه نه وایي، خو د پیښې عیني شهیدان وایي له یوه ځنمرګي برید وروسته بله چاودنه هم رامنځته شوه. د عیني شهیدانو په وینا په دې برید نه ولسي خلکو او ملکي مامورینو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
جمعه خان عمر خیل ما د مدن څنګ سره دی خو وزارت دفاع سره تیدو د مامورینو راوتو په همدغه حالت کې بس یو درس چودنه غوندې وسره نور په ځان پوه نه سو ولیدم. نو همدې سره یو ګرد دود لوخی او منډې ولې هاو کشو مکشو بس خلک خوا دې خوا یو هر سړی په دې حالت کې اوس خوا دې خوا زر وکږي. دې موضوع نه حالت بیخي خراب و، بیخي بس در به درې ده، واړه ماشومان و غټ و بیخي یعنی په ځان نور پوه نه سول. بس دې خو ځانه بس
زمانم در رحمت الله د کابل خر اوسیدون کې لکه په دغه صحنه کې د مالی وزارت نتریدل ما د پولی محمد خان طرف ته چې دلته د دفاع وزارت دروازه د خلک مامورین تراوزی دغه وخت د مامورین دراوتو هم د یو ډیر یو قوي چودنه وصوله. دغه قوي چودنه سره ز فورن وګرځیدل ما د څه بده ورځو چې درته په الفاظو درته بیانول نشم. لسګونو کسان خو ما په خپل سترګو باندې ولیدل چې اخو دی خو پراته د موټرونه هم درنګ د موټرو په لسګونو موټرو شې دلته ماته سولي یا د څه بده ورځ چې وزدلته اینه ما چې درته بیانول نشم. ډېر یو بده ورځ ټاپیانو به همدا نارې ولې چې هله موږ سره کومک وکوي. بیا په همدغه حالت کې خلک راورسېدل، امبولانسونه راورسېدل، په لسګونو کسان دلته ټاپیان سول، دومره موټرو شیشې ماته شولې. په د عادي خلکو ته به زه څه درته وایم چې لسګونو میلیونو خلکو ته زیان او تاوان رسېدلی دی.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د افغانستان ملي دفاع وزارت دروازې ته نږدې د مامورینو د راوتلو پر مهال په ترسره شوي ځنمرګي برید کې لسګونه ولسي او دفاع وزارت ملکي کارکوونکو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
ګران اوریدونکو، تاسو ته به په خبری خپرونه کې د ای پی ایس یا آرمی پبلک سکول کال 2014 کې چې نږدې یو نیم سل ماشومان وژل شوي، د هغوی مور پلار هم اسلام آباد ته احتجاج لپاره تللی وو او د حکومت نه هم دغه غوښتنه کوله چې هغه کسان چې دغه ماشومان یې وژلي دي هغه دوی ته ور وښایي یا د هغې پلټنو لپاره عدالتي کمیشن جوړ کړي. دغه رپورټ په هم تاسو ته وړاندې کوو، خو اوس یو بل رپورټ ته تاسو پام راګرځو چې قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په هکله دی. د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي د حقونو لپاره کار کوونکي ښځو د حکومت او د اصلاحاتو تجاویز کې ښځو ته د ځای نه ورکولو په خلاف په حکومت نیوکې کړي. دوی وایي نه خو د قبایلي سیمو اصلاحاتو کمیټې کې ښځو ته برخه ورکړل شوې ده او نه په دغه اصلاحاتو په هکله د ښځو نه پوښتنې شوې دي. نور تفصیل یې د پېښور نه د ډیوه رادیو خبریال ارشد مومند په رپورټ کې اورو.
د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي سماجی، سیاسي او مدني ټولنو زنانه غړي وای د فټا ریفارمز کمیټې لخوا جمع شوی سپارښتنو کې زنانو ته ورپېخې مسلې پام کې نه دي نیول شوی او نه په کمیټې کې کومه زنانه غړي شامل و او د سپارښتنو په تیاری کې زنانو سره سلا مشوره هم نه ده شوی. د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي انیتا محسود وای دوی دغه سپارښتنو مخالفت کوي ځکه چې د زنانو سلا مشوره پکې نه ده شامل کړی شوی. انیتا محسود زیاتوی کمیټې ته لیکل شوی یو خط د لارې غوښتنه کړې چې زنانو ته د جدا عدالتي نظام او شکایتو جمع کولو ځان لسل جوړ کړی شي.
یو سپریټ
او د خیبر ایجنسی سره تعلق لرونکي مهرینه پریدی وای چې تیر هفته گورنر اقبال ظفر جګړه سره ملاقات کې غوښتنه کړې چې د قبایلی زنانه حقوق خوندي ساتلو لپاره د ځانګړي کمیشن جوړ کړي شي.
کمیشن چې دی زنانو کمیشن وی د گورنر هاوس په تکه باندې او هغه د قبایلو کم چې زنانه دي پہله د هغه سره ملاقاتونه وکړي، د هغه مسایل روچت کړي او هغه مسایل بیا د حکومت په ایجنډا راولي، فیډرل حکومت سره ډسکس کړي، فارټیفیکیټ سره ډسکس کړي، نو هغه کمی تمام ادارې کم چې د خواتین یا د موږ د خویندو د ښځو په مسایلو باندې کار کوي چې هلته هغه مسلې ورسوي نو هله به دا مسلې حل کړي.
ماهرین وایي قبایلي زنانه د هیواد نورو برخو په نسبت د خپلو حقوقونه زیاتې محرومه ساتل شوي او کورنۍ تشدد، سوره او غږ شان رواجونه اوس هم په دغه سیمو کې شتون لري، خو دغې مخنیوي لپاره کوم نظام نه دی موجود او د دوی مستقبل فیصلې په جرګو کې کیږي په کومو کې چې د ښځو نمایندګي نه وي شامله. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، شبقدر.
گران اوریدونکو، د پاکستان اورگزے قبائلی ایجنسی هم دا غینه یو قبائلی ایجنسی د چیتری 12000 خاندارونو چارواکی وای چی د جنگل وجنه به کور شوی او راتلونکو 14 اکتوبر پورې به 8000 نور خاندارونو چې کم دی هغه واپس کړی شي. د ډیو ریډیو خبريال عدنان بیٹینی په رپورٹ را کوي.
پاکستانی چارواکی وای بر اورگزے ایجنسی ته نږدې 8 کال وروسته د کډوالو د استنادو عمل شروع شوی او په لومړنۍ مرحله کې 450 زیاتې کورنۍ واپس کړې دي. وی ویل کډوالو د استنادو دغه پړاو بر راتلونکي اکتوبر میاشتې تر 14 نیټې تفاهم لري او په دې کې شبا دي بر اورگزے ایجنسی ډبوري میاشتې او زړه میله خلک خپلو علاقو ته واپس کیږي. په اورگزے ایجنسی کې کال 2009 کې په پراخه کچه سره پوځي عملیات ترسره شوی وو چې له وجې نږدې 40 زیاتې کورنۍ خپل کورونه په پرېښولو مجبوره کړې وې. د خلکو زیات دي کډوالې وخت خپل کورونه څخه لرې وړیا خپل خپلوانو کرایا په کورونو او په کیمپونو کې تیر کړی. وایي کډوالې ستوخ پوخ کړی او خپل سیمو ته په واپسۍ د خوشحالۍ سرکنده ونې کوي، خو ورسره په سیمه کې ترسره شوي پوځي عملیاتو له امله اوښتې نقصان باندې هم اندېښمن دي.
او دې ځنه خو روانې ازي کې کورونه ړنګ دي، بس هغه سپته نه لګي. دې ځنه خو الحمدلله ښه طریقې سره ښه سکون سره او الحمدلله ښه خوشحالي خپل وطن ته واپس روان یو، ډېر خوشحالي دي باندې.
نن د مللي واپسۍ دې څه خپل د مللي اوسیدونکو
2009 چې سکل را ووتو نو مو ته کولا دې تیر کو مو باندې خطا کلیپونه تیر شو او خال ډیر گاډ واټ شو مجبور حالات باندې خدای شکر الحمدلله تنن مو واپسی وشوا څه اوس مور وانیو نو مو تر ټینشت نه تر پرشت نه څه هیڅ شی هم نشته.
اورگزے ایجنسی تیر شی وختونه کې دی وسلافالو یو خوندي چالش مارل کېده او عملیاتو پر مهال په ځی سرتیرو هوایی او ځمکني عملیات تر سره کړي چې له وجې د عام خلکو کورونه او ودانې تباه کړي او موسمي بارانونه هم د دې کورونه زیانمن کړي. یو ځای خبريال صلاح الدین اورگزے چې ورسته کې دی یاد سیمو سفر کړي وایي د خلکو کورونه او ودانې کڼکپر او رانی ویجاړې شوې دي. وی ویل په علاقې کې په زیات شمیر سره پوځي سرتیرو چک پوسټونه په ځای کړی او وی ویل تر شی وختونو وسلاوالو په ځای په زیات شمیر سره په سیمه کې پوځي سرتیرو ولیدل.
دغه خلک چې کوم واپسی دو ته دا مشکلات د غستون زی دي چې دو ستوګنې ځای بالکل نشته، ځکه چې هغه کورونا مکمل ډنګ شوې دي. خو بیا هم ارزي تور باندې پولیټیکل انتظامی او رگزی ایجنسی دو ته خیمه، ټینټونه، شیلټر دا فرهم کړی دي. په دې بازار ته دا ویم چې او رگزی ایجنسی علاقہ ډبورې چې کوم دی هغه مکمل ترهاګرونه صفکړې شوې ده او تل کې مکمل آرمی او فرټیر کور دي.
انتظامیه چارواکي وایي د کډوال دی واپسي په دې مرحله کې باندې 8000 کورنۍ بیرته خپل علاقو ته واپس کوي. وی ویل دا محل هم نږدې 10000 نه زیاتې کورنۍ د کډوالۍ ژوند تیروي، خو زیاتې کړې دي کال تر اخیره ټول کډوال خپل سیمو ته د ستنېدو لپاره ژمن دي. د اورگزے ایجنسی مرستیال پولیټیکل ایجنټ اقبال وزیر وویل د کډوالو سره د واپسي پر مهال حکومتي مرستې هم تر سره کیږي.
زمون چې سوره دا کسان التلاړ شي اوس خود اختر ورزي دي، نو اخیلو کې هغه سی ال سی پی جې کما سروې دا غو شروع ده، نو اختر نه پس به ډایرکټ د ملاخلو چې سوره کلی دي په کې مونږ د سی ال سی پی جې کما سروې ورته وای چې کم کور مکمل اڑنګوي ډیمیج وي هغه ته بسلور لکه او چې څوک جزوی وي نو هغه ته 160000 روپۍ به د حکومت طرف نه ورکیږي. هغه نه علاوه موږ دوی ته ټینټونه او پلاستیک شیټس او سیارای چې کم ورته وای هغه هم موږ ورکړي.
یړ دیوی اورګزې ایجنسی هغه قبایلی سیمه ده چې افغان پولیس سره سیرمنه لري او تیر شوي وختونو کښې په دې علاقه کښې د اړیګړي وضعیت انتهایي زیات خراب شوی و چې له وجې په سیمه کښې په پراخه کچه سره پوځي عملیات ترسره شول. که څه هم د عملیاتو په وجه دغه کډوال بې کوره سوي وو خو په وروستیو کښې د میډیا او حکومت له نظره انتهایي لرې پاتې شوي دي. څېړونکي وایي چې باید د کډوالو په سر کمې نړیوالې مرستې ترلاسه شوي دي. په دې بنې په علاقه کښې په زیات شمېر سره د کډوالو لپاره بنیادي اسانتیاوې په ځای کړی شوي وي خو دغه علاقې د میډیا نظر څخه انتهایي لرې ساتلې کېږي. عدنان بیټنای، وایس آف امریکا، ډیوه رادیو او ټی وی.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس آف امریکا ډیوه رادیو دی.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس آف امریکا ډیوه رادیو ته غوږ یې. نن د ګل ورځ کال 2018 د سپتمبر د میاشتې 15 نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د مازیګر 6:30، په کابل کې 6:00، دلته په واشنگټن ډی سی کې د سحر 9:30 بجې شوې دي. د دې خبرونې وړاندې کوونکي زیم نو شروان کلندر
او زیم ارباب محمود.
یو ځل بیا غوږ شئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د پاکستان سینټ په یو قرارداد کې د کوټه مردان او پېښور روستۍ ترهګر پېښې غندلي. بلخوا مردان، سوابه، چارسده، تخفه او رستم سیمو کې د چاپو مهال یو شمېر مشکوک ترهګر نیول شوي. څېړنکاران وایي حکومت دا کاروایانې د ولس پام د مسلې نه اړولو لپاره کوي.
سوال دا پیدا کېږي چې دغه واقعیا نه مخکې دوی کوم ځای وشته. زما په خیال باندې دا صرف د دغې عوامي رد عمل د کاونټر کولو لپاره چې خلک په تپوسونه کوي.
او افغان پایتخت کابل کې د دفاع وزارت ته نږدې پرله پسې 2 ځانمرګي بریدونو کې وړومبي اطلاعاتو تر مخه 9 کسان وژل شوي او د 150 پورې نور ژوبل دي. اندازې دي د پیښې هدف د کارنه کور ته روان د دفاع وزارت کارکوونکي وو.
او امریکا او روس یو وار بیا شام کې د ډزبندۍ په حق له لوزنامه نه دی سلا شوی. اخوا په شام کې پرله پسې بمی چودنو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي.
او زه غوښته د خبرونو تفصیل ته د خیبر پختونخوا پولیس وایي د مردان ځانمرګ برید وروسته مردان، صحابه او چارسده کې د لټون په عملیاتو کې د 6 څخه زیات مشکوک ترهګر نیول شوي دي. بل پلوته د سینټ غونډې په وخت د کوټې، مردان او پېښور ترهګر بریدونو په سختو ټکو کې غندنه شوې او ژمنه څرګنده کړې شوې هیواد کې به د ترهګرو پلانونو پوره کېدو ته پرې نږدي. د مردان پولیس ویل دي د خیبر ایجنسی یو ترهګر ډلې مهمه کمانډر نه په لوی مقدار کې وسله نیولې ده. مردان کې په وکیلانو باندې په تیرو جمعه ځانمرګ برید کې د 4 وکیلانو په شمول 14 تنان وژل شوي.
د پاکستان د پارلمان بره ایوان یا سینټ کې عوامي نېشنل ګوند او قبایلي سیمو پارلماني غړو د حکومت غوښتنه کړې چې کال 2013 راتلونکي انتخاباتو کې د قبایلي سیمو ته د پښتونخوا په اسمبلی کې برخه ورکړي شي. دوی وایي د داسې کولو وړاندې په کار د حکومت د قبایلي سیمې د پښتونخوا برخه جوړه کړي. د قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د سرکاري کمیټې مشر سرتاج عزیز ډیوه رادیو ته ویلي د قبایلي سیمو اکثریت غواړي د پښتونخوا برخه جوړه شي. دی وایي اف سی آر به هم د منځه ځي.
د افغانستان طالبانو د هند لخوا افغان حکومت ته د پوځي مرستو ورکولو غندنه کړې او دا یې صفا دښمنۍ بللې. د نوې ډیلي لخوا د کابل سره په پوځي مرستو خپل وړومبي عکس العمل کې طالبانو ویلي دي د هند الوتکې او نورې وسلې به د افغانانو وژنو، د دوی کورونو تباه کولو او د دې ترڅنګ ولسي اډانې ورانولو لپاره استعمالیږي. د طالبانو دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې د امریکا پوځي جنرل جان نیکولسن تیره ورځ د ډیلی سفر په وخت په هند زور راوړو کابل سره د پوځي مرستې پراخه کړي.
د افغانستان سرخار کابل کې د دفاع وزارت سره نږدې 2 غبرګ ځانمرګي حمله شوي چې پکې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او د 15 زیات نور ژوبل شوي دي. د امریکې اسوسییټډ پریس خبری اداره د دفاع وزارت د نائب ترجمان لقوله وای دویمه بم چودنه په داسې وخت وشوه چې امنیتي مامورین د لومبه بمی چودنې په ځای کې راغونډ شوي وو.
امریکا او روس د شام په معامله سره نتیجې ته نه دي رسېدلي او د ګل پروس د چین په هنګزو ښار کې د امریکا او روس خارجه وزیرانو ترمنځ په دویم ځل ملاقات کې هم د شام ډزبندۍ په اړه په ممکنه لوزنامه خبرې ناکامه شوې دي.
شام کې د پیر پورز د حکومت د ولکې لاندې یو شمېر ښارونو او د کوردی ملیشیا په یو خار کې پر لپسې بمی چودنې شوی. د خبری رپورټونو تر مخه په دغه چودنو کې لږ تر لږه 10 کسان وشل شوی. برتانی کې میشته شام کې د بشری حقوقو د سار ډلې مشر رحمان رمی عبدالرحمن ایف پی خبری ادارې ته ویلي پر لپسې د حملو کې د امنیتی ځواکونو پوستې پنخه شوی. په فوري توګه د حملو سیمواري چا نه ده منلې.
د امریکا صدارتی ټاکنو ته اگر چې لا 2 میاشتې پاتې دي خو ممکنه ده د 8 نومبر انتخاباتو لپاره روان میاشتې ځنو ایالتونو کې وټونه اچول پیل شي.
د امریکا صدر باراک اوباما د مزدورانو د ورځې لمنځلو په مهال ویلي کله چې دوی د خپلو مناسب دیاړو او د کار په ځای کې د عزت او احترام خبره کوي نو دا اصل کې د امریکا پایدار ژوند ښایي. امریکا کې د مزدورانو ورځ د کال 1994 راهیسې د سپتمبر د میاشتې د لومړۍ پیر په ورځ منځل کیږي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. په مردان کې د تیر جمعې په ورځ باندې ځانمرګي برید تر سره شو چې پکې 4 وکیلانو په شمول 14 تنان وجل شو. سبا نه ورځ پورې وکیلانو په مردان کې د عدالتونو نه د کاربندیزو اړتال اعلان کړی دی. د دې تر څنګ د خیبر پښتونخوا پولیس وایي مردان، سوابه او چارسده کې د لټون په عملیاتو کې د شپېتو څخه زیات مشکوک ترهګر نیولې دي. ورودینه په لوی مقدار کې وسله هم ترلاسه کړې. د ډیو ریډیو خبریال ریاض حسین په نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
د خیبر پختونخوا په مردان ضلع کې د ځانمرګي چاودنې نوروستو د امنیتي چارواکو له طرفه په مردان ضلع او تړلي سیمو کې د عملیاتو په نتیجه کې د شپېتو نه زیات شکمن غړي گرفتار کړی شوی دي چې پکې په چارسده ضلع کې د وسلوالو یو کمانډان هم نیول شوی دی. امنیتي چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسی د بند کړی شوی تنظیم سره تعلق لرونکي وسلوال د قبضې نه بارودی مواد او وسله هم ترلاسه شوی ده. د رپورټونو مطابق د چاودنې نوروستو په مردان ضلع خار نه علاوه په تختبای تحصیل رستم سیمه او سوابه ضلع ملک آباد سیمه کې د وشپېت کسانو گرفتاری په عمل کې راغلی ده. په دې حق له د مردان ریجن د پولیس ویان محمد فهیم ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وایي چې په گرفتار کړی شوی کسانو کې د وسلوالو یو کمانډان هم شامل دي.
په مردان ریجن کې چې سوابه کې دوه پرشر کوکر نیولې شوی وي یو کس سره هغه کې بارودي مواد او هغه کسم نیولې شوی دي. سر چې سټرایک اپریشن کې 36 کسان گرفتار شوی دي. تخبې سرکل 15 کسان نیولې شوی دي او د دې علاوه د په مردان کې یو بل شو او سټرایک اپریشن هغه کیم جی 15 کسان نیولې شوې دي او د پځې باندې ناکابندو کې اضافه شوې ده او پغې باندې کوم پولیس فلاند دی پای کې اضافه شوې ده. چارسدی په حواله سره چې دلته یو دهشتګرد نیولې شوې ده پر یو هند ګرنیټ کستل او بارودي مواد وسره برامد شوې دي.
دوه ورځې وړاندې د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان هم دا یره سرګند کړې و چې د مرکزی خار پیښور نورستو مردان، چارسدا او سوابې ضلع د وسلوالو په نخ دي. خو مقامي اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې دغه عملیات د خلکو د سوالونو جوابونه نشي ورکولې چې څنګه د ګنشمیر عملیات نورستو د وسلوالو مرستيال په دغه سیمو کې موجودګی لري. رپورټونه وایي چې د دې نوړاندې په مردان ضلع کې کومې چاودنې مخې ته راغلي دي. د پولیس د وینا مطابق د هغې مرستيال هم په دغه سیمو کې موجودګی لرله. اگر چې د داخله چارو وزارت او مقامی امنیتي چارواکي دا دعوه لري چې په کچرو کې په چاودنه کې ککړ کس پاکستانی نه دی، خو بیا هم د خلکو په شونډو باندې دغه سوالونه راولاړیږي چې د چاودنې نوړاندې څنګه د دغه برید مخه ونني ولې شو. په دې حق له د سیمې په ژوندۍ خبرونو باندې نظر لرونکو نوموړی خبريال مشتاق یوسف وایي چې دغه عملیات د خلکو د توجه بلخوا اړولو د پاره کولی شي.
سوال دا پیدا کیږي چې دغه واقعیا مخکې دوی کوم ځای وو او دا خو یو واقعیا نه دا څه ډېر واقعیت شوی دي په غټو غټو ښارونو کې. زما په خیال باندې دا صرف د دغه عوامي رد عمل د کاونټر کول د پاره چې خلک ته تپوسونه کوي چې سیاسي پارټۍ، میډیا، سوالونه جتي، انټرنیشنل کمیونټي چې پاکستان کې خو د پښتنو بیخ وو ته په دې پرشونه باندې پکار ده چې دا تپوسونه وشي او د دې خلک اکتور شي. دا خو ډېر اسان جواب دی چې انټرویو مستر وایي چې دا یې موږ مات کوم او دا صاحب ټارګټ و دا د دې لا کمی ده. په کار ده چې خپل نه کمی مونږ چې موږ نه کمو یو موږ ځان بچ کړی دی او عام پوه شو کار کوي. تاسو موږ یې انداسه ده په خیبر پښتونخوا کې سم اس کوم دي کالو دي مزه راغی ته خپل غم کوي بیا هغه حکومت جسټیفای کوي چې د خلکو مټ ټکس والی
یاد دی وی چې په مردان ضلع ځان مرګي پیخه کې جو بل شوی یو بل تن هم په هسپتال کې ساور کړی دا چې په نتیجه کې دمړو تعداد 15 تر رسیدلې دي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان.
گران اوریدن کو تاسو د وایس اف امریکا دی ریډیو خبری خبرونه ته د واشنگتن ڈی سی نقوه کې دغه ریپورت په هم تاسو ته سوشي بو کې وړاندې کو چې د آرمی پبلک سکول د وژل شوی ماشومانو کورنۍ غړي اسلام آباد ته د احتجاج لپاره ورغلي دي او هغه هم دغه غوښتنه کوي چې ترهګر حکومت ورته ترهګر وخایي چې چا د دې ماشومان وژلې دي. دغه غوښتنې لپاره دوی هم اسلام آباد ته تللي دي. دغه رپورټ په تاسو ته وړاندې کوو. د هغې نه مخکې د امریکا سټیټ ډپارټمنټ وایي پاکستان کې د ترهګرو حملې کمې شوې او د سره مرګ ژوبله هم کمې شوې ده. خو یو کس په ټویټر باندې ټویټ کړی و، هغه وایي چې پاکستان کې ترهګرۍ پېښې کمې شوې دي، خو د ترهګر په کمو پېښو کې اوس د خلکو وژنه یا څومره خلک چې په دغه حملو کې وژل کیږي مرګ ژوبله پکې کیږي هغه بیا زیاته شوې ده. څنګه چې کوټه د اویا نه زیات کسان پکې وژل شو، د پیښور د مردانو وکتل شي او دغه سي نورې. د دغه ریپورت په حق له د ډیور ریډیو خبريال پیر ولایت شاه د سړونکو سره خبرې اترې کړې دي. نور تفصیل د پیر ولایت شاه په دې رپورت کې اورو.
د امریکې خارجه محکمې په دغه رپورت کې ویلي شوې دي چې د کال 2016 په نسبت تیر کال پاکستان کې د ترهګرۍ په واقعاتو کې 15% کمې راغلي دي. رپورت وایي چې کال 2016 کې پاکستان کې د ترهګرۍ 1308 واقعات رامنځته شوي وو، خو تیر کال یعنی کال 2015 کې د ترهګرۍ د واقعاتو شمېره 1009 وه. دهشتګردۍ په واقعاتو کې د مرګ ژوبلې په هکله دغه شمېرې ښایي چې کال 2016 کې 1118 پاکستانیان جلی شوی وو، او د دې په نسبت تیر کال د دهشتګردۍ په واقعاتو کې د مړه شوي تنانو شمېره 1018 وه، او په دې اساس کال 2016 په نسبت تیر کال ترهګرۍ په واقعاتو کې د وژل شوي تنانو په شمېره کې هم یو کم 20% کمې راغلې دي. رپورټ زیاتوي چې کال 2015 کې د ترهګرۍ واقعاتو کې د جوبل تنانو شرح کې هم نیم په نیمه کمې ریکارډ شوې دي. که څه هم د امریکې خارجه محکمې خپل تازه رپورټ کې پاکستان کې د ترهګرۍ په واقعاتو کې د کمی راتلو ذکر کړی دی، خو ورسره په دغه رپورټ کې دا هم په ګوته کړې شوې ده چې پاکستان کې اوس رامنځته کېدونکي ترهګر حملې د مخکې په نسبت ډیر خونړې او خطرناک ثابتېږي. دا رپورټ په یو داسې وخت مخې ته راغلی دی چې روان کال پاکستان کې د ترهګرۍ خونړې او خطرناکې حملې رامنځته شوې دي، چې پکې روان کال په شروع کې باچا خان پوهنتون او په رستو کې کوټه روغتون او د مردان کچرو باندې ترسره شوې ترهګر حملې شاملې دي، او مخالف ګوندونه او مبصرین په حکومت باندې د ترهګرو مخه نیولو کې پاتې راتلو تورونه لګوي. د دفاعي چارو څېړنکار ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې د ضرب عذب او د ملک په نورو خو کې د امنیتی ځواکونو د جاري عملیاتو له کبله د تشدد په کچه کې کمې راغلي دي، خو دا زیاتوي چې په دې ټول صورتحال کې چې کوم شی د پامه غورځول کېږي هغه د ډی ریډیکلایزیشن عمل دی.
جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ ہے اس میں جو ایک کلیم ہے کہ جی جو اوور آل وائلنس ہے، جو واقعات ہیں ان میں کمی آ رہی ہے، لیکن ایک جو مسئلہ ہے جس کو کوئی ایڈریس نہیں کر رہا وہ ہے ڈی ریڈیکلائزیشن کا، کیونکہ ڈی ریڈیکلائزیشن کے پردے میں چھپے ہوئے ہیں وہ تمام عناصر جو کہ پھر انڈر گراؤنڈ چلے جاتے ہیں. اور
دا وای چې اصل مسله چې سو کوړه پام نو ور کوي هغه ډی ریډیکلایزیشن دی، ځکه چې د دې په پرده کې پټ انتها پسند عناصر په وقتی توګه خواره وارو او پټ شي او بیا چې کله او غواړي نو بهر روزي او پاستا اهداف پنه خکړي. دا خبره چې ترهګر پاستا اهداف پنه خکوي او اکثر لا د دې وجه د ترهګرو په صلاحیتونو کې کمی خودلې کیږي. خود عائشه صدیقه په وینا دا سند او دا زیاتوي چې دا یو غلط سوچ دی.
جو ٹیررسٹ ہے وہ اسٹریٹیجیکلی سوچتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کو زیادہ فائدہ کہاں سے مل رہا ہے. وہ ٹیررزم کی ڈیفینیشن ہی یہ ہوتی ہے کہ آپ وائلنس کا استعمال کرتے ہیں پوری ایک سوسائٹی کو ٹیررائز کرنے کے لیے.
دا وای چې ترهګر په ستراتیژیکي انداز کې سوچ کوي او هغه ګوري چې دوی ته په کومو اهدافو باندې زیاتې ګټې ترلاسه کیدلی شي، او دغه شان چې په سکولونو، کالجونو او عامو خلکو کې حمله کیږي د هغه مقصد هم یره ترخه خورول وي. که څه هم پاکستان کې حکومتي او عسکري چارواکي اولسته دا باور ورکوي چې ترهګر هم لا ما تکړه شوی دی او دوی اوس په تیښته دي، خو ناکیدین وای چې د ترهګرۍ په ضد د پاکستان کامی پالیسي اوازې د پنجاب ایالت د تحفظ او خواهشاتو نه چاپېره تاویږي. د ترهګرۍ واقعاتو کې وژل شوی تنانو شمېره کوونکي او ویبپاڼې تر مخه تیرو 15 کالو کې د پاکستان قبایلي علاقو خیبر پختونخوا او بلوچستان کې 6500 تنان وژل شوي دي، او د دې ویبپاڼې رپورټ زیاتوي چې په دغه موده کې پنجاب ایالت کې د ترهګرۍ پیښو کې د وژل شوي تنانو شمېره صرف 1500 ده. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو تاسو باندې صف امریکا ډیبر ریډیو ته غوږی او د 14 دسمبر د کال 2014 چې کوم پیښو آرمی پبلک سکول په پیښور باندې کوم ترهګر برید شوی په هغه کې چې کوم یو شمیر ماشومان چې کوم دی وجل شي او داغي پلاران نن هم په احتجاج دي. اسلام آباد ته تلو احتجاج یې کړی دی د وزیر اعظم د کور نه بهر. دغه غوښتنه کوي چې تر اوسه پورې د دوی د غوښتنې په مطابق پلټنه نه ری شوي. دوی غوښتنه کوي چې عدالتي کمیشن نه جوړ شي او داسې پلټنه دې وشي چې کوم خلک په دې کې ککړ وي چې هغې ته سزاګانې ملو شي. د ډیوه ریډیو خبریال مدثر شاپې رپورټ راکوي.
آرمی پبلک سکول پیښور کې دوه کاله وړاندې د وجل شوو ماشومانو میندې پلاران د اسلام آباد حساسه ساحې ته وردننه شول او غوښتل یې چې وزیر اعظم نواز شریف سره د خپلو ستونزو په اړه خبرې وکړي. خو دغو کې یو تن اجون خان ایډوکیټ چې د ماشوم اسفن پلار د ډیوه راډیو ته وایي ټول ورځ د پارلیمان مخې ته د احتجاج کولو باوجود نه خو وزیر اعظم دوی سره ملاقات وکړو او نه هم مطبوعاتو د دوی احتجاج ته هغه ځای ورکو کم چې د دوی حق وو.
بیا لاست ټایم کې تقریبا 9 بجې شپې مونږ ته چې کوم دی طارق فضل چودھری چې کوم یو دی دا غزی مې نیم دی منسٹر هم دی هغه بیا راغو هغه مونږ ته تسلی راکا او وعده را سره وکړه چې ان شاء الله دی هفته کې به تاسو ټایم چې کوم یو دی پرائم منسٹر صاحب سره سیٹ کم او تاسو بیا راشي بیا وسی کم سره خبرې نو هغه به تاسو ته مخامخ وړاندې
وای دی وړاندې هم دا خبره کړې و چې د ای پی ایس د پیښې د عدالتي کمیشن په ذریعه پلټنه وکړي شي او څوک چې دې کې کړو چا سہولت ورکړي او د چا غفلت وغه دې په ډاګه کړي شي او سزا دې ورته ورکړي شي نو هیواد کې به تر ډیره حد تر هغه پیښې کم شي. او اوس هم دا خبره کوي خو د دې د غوښتنې نه منلو په وجه اوس هم هیواد تر هغه سره مخ ته او د نوموړي نامو چې پښتنه وکړه چې وزیر اعظم سره د ملاقات په وخت په د دې تر ټولو غټه غوښتنه سوي نو غوایي
زمونږ د ټولو نغټه غوښتنه چې کوم دی هغه انصاف د پاره ده چې یره تاسو تر اوسه پورې څوک زمونږ د چی مونږ نه لاړو جدا شو اخر دا ریسپانسیبلټی تاسو په چا باندې فکس کړ چا باندې نه زمونږ د مین غوښتنه چې کوم یو دی هغه دغه ده او مونږ چرې بم پارام نه کینو چې تر څو پورې مونږ مطمئن شوی نه او هغه خلک چې کوم دی کې د دې د سکیورټی ذمہوارو هغه ته کومې کومې سزاګانې ملو شوې چې هغه مونږ ته مخامخ کړی نه تم تر هغه به مونږ انداسه نه کینو.
د یادونې وړ د 14 دسمبر کال 2014 کې تحریک طالبان پاکستان په آرمی پبلک سکول باندې برید کړو چې لامل د یو سل سلویختونه زیات تنان وجل شو چې اکثریت د سکولز د کوونکو ماشومانو او بیا د هیواد ټول سیاسي ګوندونه او فوج په شلو نقطو مشتمل یو تګلارې باندې موافق شو. کمیته چې نېشنل اکشن پلان وای او ډومبیا په دغه تګلارې په چټکتیا عمل روانو خو اوس ناقدان دریز لري د دغه لارې په ډیرو نقطو صحیح عمل نه کیږي او هم دغه وجه ده چې هیواد کې تر هغه پیخي یو ځل بیا په زیاتی دودی. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوه رادیو پیښور.
گران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبری خبرونه ته د واشنگتن ڈی سی نه غوږ کې او دا وخت د ډیوه ریډیو سړونکو پیر زبیر شاه صاحب موږ سره د امریکای نیویارک ښار نه په ټلیفون ملګری شوی دی. پیر صاحب په خیر راغلی.
په خیر
څنګه پیر صاحب؟ خیر
بالکل خیر دی. تاسو وایو
نیویارک څنګه دی؟
ښه صحیح روان دی. موسم بدلیږي.
موسم بدلیږي لګ یخنی غوندې کې وي سهار ټایم کې.
بالکل بالکل موسم بدل شو.
پیر صاحب یو بل چې کوم یو رپورٹ په مطبوعاتو کې را مخته کیږي تاسو به هم د نظر تیر شوی وي افغانستان کې افغان طالبانو خبرداري ورکړې ده هند ته چې د افغانستان د حکومت سره پوزي مرسته کوي. دغه بیان ته څنګه ګوره؟ بیا به تاسو نه نورې پوښتنې کوم خو یو سړونکې په حیث باندې دغه بیان ته څنګه ګوره؟ دغه دړکې ته څنګه ګوره؟
دا دړکه خو دا اول ځل دی چې دوی داسې دا نږدو وخت کې ډایرکټ د هند نوم اخیستی دی او طالبانو ته اوس دا پریشانی ده چې کوم هند او د افغانستان تعلقات چې څومره تیزی سره روان دي زیاتېږي لګیا دی او اسپیشلی چې کوم دوی د عسکري تعلقات دي په دې کې مونږ وینو چې په هند افغانستان سره مرسته کوي د فوجیانو په تربیت کې اغنه علاوه اسلحه ورکوي او اوس دا سه اغم د چې افغانستان ته بدوی هلیکاپټر ور کوي M25 هلیکاپټر او هغه په دې مهمه دي چې افغانستان فوج سره دا هلیکاپټر به ډیر په کار راځي د جنگ کې او موږ دا وینو چې دا جنگ ورځ پر ورځ زیاتېږي لګیا دی نن هم کابل کې حمله شوې ده نو دوی ته دا تشویش دی چې د هند او افغانستان چې کوم راتلونکي ټایم کې دا تعلقات چې زیاتېږي لګیا دي اسپیشلی عملیات کې د اصلې په وجه چې کوم هند به امداد کوي نو هغوی ته لږ تشویش دی او دا اول ځل دی چې دوی داسې بیان ورکړی دی او دا خالي طالبان نه دي دین علاوه پاکستان هم دا سرګند کړی ده چې دوی ته کوم تعلق زیاتېږي لګیا دی په دې باره کې دوی ته هم تشویش دی نو موږ به ګورو چې دا خالي دړکې دي یا دوی داسې عملیات کوي چې کوم هند انټرست ته په افغانستان کې نقصان ورسوي
بالکل پیر صاحب تاسو چې کوم دا خبرې مونږ کوو ذبیح الله مجاهد دا د طالبان چې افغان طالبانو بیان دی د خولې دا بیان مطبوعاتو کې رامخته شوی دی دې کې کومه خبره چې دوی هغه ټکي چې کوم استعمال کړی دی هغه وایي چې مونږ په هندوستان نه غوښتنه کوو مونږ هغې ته وینا کوو چې په افغانستان کې کم چې تاسو مرسته کوئ نو دا د افغانستان کې د یو کمزوري حکومت مدسه واکول غواړي او دا د افغان حکومت سره مرسته نه دي چې تاسو افغان حکومت د افغان ولس سره مرسته نه دي خنه کوي تاسو د افغان ولس سره که تاسو افغانستان حکومت مضبوطوي
بالکل نو د دې خبره کړې دا نو موږ وینو چې افغان ولس چې نن ټول نه غټ دښمن دی هغه نه هند دی نه امریکا دا هغه بلکې طالبان او وقت ترهګر ګروپ دی چې کوم روزانه په کابل او په افغانستان کې وینه بیایي منګولی دلما سنگ اول ویل چې نن هم په کابل کې حمله شوې ده نو روزانه دا کسی کې یو دا ټول اکثر چې څومره هم داسې واقعې نو هغه طالبان ازمواري قبولي او موږ د یو ان ریپورت کې د کالم ویل چې ټول نه زیات چې کوم سیویلین کیژوالټیز دي یا کې ماشومان ډېر مړه لګیا دي هغه د طالبانو او د نورو وسلوالو ګروپونو الاسنه دي نو ما په خیال خو دښمنی ولس سره طالبان کوي نه هند خو کوشش دی چې افغانستان مضبوط شي او خپل اندرونی او بیرونی دښمنانو مقابله وکړي او بل دل کې دا خبر هم ده چې مونږ ته دا پته نه لګي چې آیا طالبان په یوې خولې دي دا طالبان ذبیح الله مجاهد کوم طالبانو ګروپ ترجمان دی او آیا دوی دومره خود مختار دي چې دوی په خپل مخ بیانونه ورکوي یا دوی بل چا په خولې لګیا دي
او پیر صاحب یو اخیری پوښتنه ستاسو نه کول غواړم چې دا هلیکاپټر یا پوځي مرسته د هند یا د افغان حکومت سره چې نړۍ کوي د طالبانو لپاره دا څومره خطر یا مشکل پیدا کولی شي ځکه چې پرستو کې مونږ کتلی چې طالبان مختلف علاقو باندې ورزي حمله وکي کوچ لاغي هغه حمله په ځای نه پاتې کیږي داغي واک نه پاتې کیږي بیا لري کیږي دا څومره مرسته د کابل حکومت سره څومره د طالب لپاره مشکل پیدا کولی شي
نو اوس پورې خو هندم داسې کوشش کولو چې یو حد پورې د افغان فوج او ریاست مدد وکړي په دې چې هغه تم دا زوا چې فرض کړي ډېر زیات امداد ورکړي اسپیشلی فوجي امداد ورکړي نو هغه باندې پاکستان هم خپه کیږي او طالبان به هم په نوي خوشاله نو اوس دې کې دا چې اوس پورې هند افغانستان ته وړه اسلحه ورکوله خو اوس چې کوم دی هلیکاپټر ورکوي هغه ډېر مهمه دي ولې چې کوم هغه علاقو کې چې سره طالبان مشته دي په دا غرونو کې هغه کې هلته افغان فوج نشي تللی نو هلته دوی د الوتکې د هلیکاپټر به ورلېږي نو هلیکاپټر سره به که دا فرض کا افغانستان ته میلاو شي او کوم به چې میلاویږي نو دې سره به افغانستان چې کوم فضایه ده ایر فورس دی هغه به ډېر قوي شي او هغه سره به هغوی عملیات هغه ځایونو کې چې سر ته فوج په خو نشي تللی نو دوی به هلیکاپټر په تر وسي نو طالبانو ته به ډېر زیات نقصان وي او موږ وینو چې څنګه د افغانستان ایر فورس مضبوطیږي دومره به طالبان ورسره کمزوري کیږي
ډېره مننه پیر صاحب تاسو موږ ته وخت راکړه
ډېره مننه
ګران اوریدونکو تاسو باید امریکا ډیو ریډیو ته غوږی او لوی اختر رانیزیری پکې خلک ساروی به زبا کوي علالوي به خو دا غي نه وړاندې د سارو غستر لپاره میله هم جوړيږي په بلوچستان چمن بارډر باندې هم داسې یو میله را جوړيږي د ډیو ریډیو خبريال نعمت سرحدي ورته ورغلی لري او دا چې دې پیرې د پسو د کیلو او د ګډانو دا وخت او د نورو سارو نرخونه سدي هغه پکې را خلکو نه تپوسونه هم کړي دغه رپورت تاسو پام را ګرځو
د بلوچستان ایالت سردی شارګوټي چمن کې سکما دغه وخت منډي دغه پاغه کې دغه وخت ولایډم دغه شارت سدي نه یوازې د بلوچستان د نور مختلفو سوس هم دلته پسو ناراضي ګډو ساروی راځي بلکې د افغانستان څخه سدي و دغه منډي ته ډیر زیات ساروی راځي کم ګډ دي ساروی ورته وا یا زموږ په عامه ژبه کې موږ پسو ورته وایو مړی پسونه موږ ورته وایو هغه ډیر په لوی تعداد کې په دغه منډي کې دغه وخت دلته لیدل کیږي خو خلکو هم ډیر زیات راشته ځکه چې په اختر کې ډیر کم شپې پاز زیات و آتش په دغه اختر کې پاتې وي خو دغه وخت په دغه منډي کې کم زوینم هغه دغه درېس کم دغه دلته د سروي دي دا خلک ډیر په لوی تعداد کې راغلي دلته دغه ګوري دغه کم مالک دي د څه پښتنه وکړو د به مرسته دغه متعلق کوم وای او د منډي کم صورتحال دغه به مرسته وای
محمد قاسم زبانم دي چې مونږ په منډي کې ډیر اوس موجوده راشتي د پسونو ټوله د افغانستان سره راځي او شش پسونو راځي مخکې لار بندول پسونو نه راتلل پای بندي ول چې کوم وخت دروازه بندو نن درې مسله رمه د سپرته دروازه کلا اوسې د افغانستان د خو پسونو راځي نو دلته په شک قیامت باندې ډیر جګ دي نه ډیر شته دي خریداران هم زیات او راش کشم دی په چمن منډي کې
دا څه تا کم درې دلته ولاړ دي کې مت سود
دي تقریبا 2000 روپیه شاوخوا کې قیامت پر دې باندې راځي پر دانه باندې 15000 روپۍ یا 20000 روپۍ د شوب سودا دا که سي درمیان اوس نو 15000 شلزر 8000 مثال داسې قیمتونه لري دلته چمن منډي ان شاء الله د اوس هو ډیر ګراني نه ده
دغه د چمن د منډي صورتحال ز د بیان کې دغه یو خرڅون کې وسغول بالکل په کابو کې د چمن منډي خو پر دې باندې خریداران سوي
نو مې عبدالمالک دی سوب سره غلم د اختریان په اړه سونه راني سم اوس دای په سګورزو وو څلور 15 په پات دي نو چې ورزان په سپې دا کو را نسو د اختری د پاره په 4000 په 15000 په 10000 په 14000 په 20000 په 60000 نو وس موږ ته ګورځ خپل ورکه چې څه په وس می هغه رقم سره نیوس
یستا په ورکه څنګه په سده یسته څو ول سره نیسه تا خو قیمتونه مو ول تا د پښتنیم کړی
قیمتونه په 2000 ورته ویل ما په 14000 ورته ویل نه بیره کوي په 15000 ورته ویل ما په 12500 ورته ویل نیرا کوي وسم دا په سیګر زمونو راوی نسم
دا غو یو رانیون کې سغول بالکل زهم دا ما اختایم په دمنډي کې د اختر د پارس کم غټ دی زه را نسم او په دمنډي کې چې متونه لړس لوړ دی خو ته وس به هم کوشش ز پر کوم سي کې متونه را کم کم کوړه وکتل سي دا دغه چمن شار او منډي ته سکم ده د دې څخه ووس دغه وخت د انسان سکم سروي روان دی هغه اکثر چې د بلوچستانو نورو سوت دی خو سم متکلیږي روزانه د لیدل کیږي چې د ووسه خطر اتو پر سکم ترکان دي هغه دغه مالونو څخه ډاک د کوټه چمن په لار باندې رواني د کوټه خواته او د بلوچستان د نور شهرونو خواته لیدل کیږي نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا دیو ریډیو چمن
ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه ته د واشنگتن ډي سي نه پکې د دې خبری خبرونه چې سوشي بو کې به پايته ورسي د دې وروسته به هلو ویو پروګرام کې د ریډیو زم همکار ملګری نصیر احمد کاکل راځي او د بلوچستان په موضوع باندې به خبرې اترې کوي تاسو هم کولی شئ په دغه پروګرام کې د نصیر احمد کاکل او د ملمنونه پښتنې کلیم د ټلیفون په لار بلاره پختونی کول شي د ډیو ریډیو خبرونه تاسو په ویب پاڼه نیخ پنیغه اوریدل هم شي او دغه سی فیسبوک باندې هم د ډیو ریډیو کم ویډیو رپورټونه دي هغه تاسو لستل هم شي کتل هم شي او دغه سی خپل رائے په هم د ډیو ریډیو سره شریکول شي
بالکل او نو د ډیو بازار پروګرام به هم نو په هغه کې به موږ هڅو چې د غټ اختر لپاره د سارو کمی میلی را جوړیږي سن رخونه ری کم زین راځي سنخلې سرمنې به چې کم دی هغه خلق لګیار مارکیټ کې پسو باندې اخلي یا خرسي د دې سره تړلې چې سونه کاروبار دی باغی باندې خبره ترې کوو که خیر
تیر دیو ډاکټر پروگرام کې به مونږ په کانګو باندې خبرې اترې کړې زکه چې دا یو غټه ستونزه ده
بالکل دې سره تړلې چې کم ساروی د پنجاب ناراضینو په هغه کې چې کم دی هغه سپګې غونډه کې موجود وي کوم نه چې د کانګو وایرس یا مرض خو
ملک وکاس چې د کرکلی په حق لا د زراعت په حق رپورټونه ورکوي هغه شیر محمد صاحب چې ډی جی لیب سٹاک ته هغه سره به خبرې اترې کړې دي او وړاندې هم کړې دي او بیا به هم ورسره کوي چې څه انتظامات نیولې شوې دي.
بالکل. نو ډیو رادیو سره سره ګرانو اوریدونکو